د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ترنو اردوونکو السلام علیکم د وائس آف امریکا جیو دا ز مجاهد جواد یم اوس هم د خبرونو سره ټکی د پاکستان پوز بګلی د بلوچستان په پنجګور او نوشکي سیمو کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو په جګړه کې اووه پاکستانی پوځیان او دیارلس وسلوال وژل شوي دي. نړیوالې مالیاتي ادارې IMF پاکستان ته د پور د شپږم قیس ورکولو منظوري ورکړې او د ناټو منشي یانس سالتنبرګ د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د امریکا د هغه پلان هرکلی کړی چې اروپا ته به نور سرتیری استوي. اوس هم بشپړ خبرونه اوري. د پاکستان پوز ویلی د بلوچستان په پنجګور او نوشکي سیمو کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو په جګړه کې اووه پاکستانی پوځیان او دیارلس وسلوال وژل شوي دي. د پوز د مطبوعاتو څانګې ISPR وویل په نوشکي او پنجګور سیمو کې د پوز او وسلوالو جګړه د شروع یې چهارشنبې په شپه په پوځي مرکزونو له بریدونو وروسته شروع شوه. د بلوچستان لیبریشن آرمی یا BLA نومي تنظیم د دواړو حملو پړه پر غاړه اخیستې ده او رسنیو ته په لیکلي بیان کې ویلي دي چې په بریدونکو کې د دې ډلې دوه وسلوال وژل شوي دي. پوځ وویل د نوشکي په جګړه کې نه وسلوال او څلور عسکر وژل شول چې یو پوځي افسر هم پکې شامل دی. پوځ ویلي په پنجګور کې څلور وسلوال او د پوځ درې عسکر وژل شول او څلور نور زخمیان شوي دي. ISPR ویل پوز لتر لګت څلور نور وسلوال محاصره کړی دي او پرزدي عملیات دوام لري. د دې نه وړاندې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید په نوشکي او پنجګور سیمو کې د 15 وسلوالو او څلورو پوځي عسکرو د وژل کېدو خبره کړې وه. نړیوالې مالیاتي ادارې IMF پاکستان ته د پور د شپږم قسط ورکولو منظوري ورکړې او ویلې دي په ملکي کچه د پاکستان اقتصاد په 4% رفتار سره د وده په حال کې دی. مالیاتي ادارې ویلي چې پاکستان ته په بنیادي اقتصادي اډانه کې د اصلاحاتو کول وي. اقتصاد پوهان وایي پاکستان ته د مالیې شرحې زیاتول دي، د لګښتونو راکمول، د بجلی یا برېښنا او ګاز په برخه کې ګردشي قرضې او کومې ادارې چې په تاوان کې روانې دي هغې کې هم اصلاحات کول دي. پوهان وایي د IMF د پور د پروګرام بحال کېدو سره به پاکستان ته د روان کال لپاره اسانتیاوې ورکړل شي، خو پاکستان لپاره دا ضروري ده چې په تجارتي خساره قابو بیا مومي، مالیاتي خساره راکمه کړي او صادرات یا برآمدات زیات کړي. امریکا د شروع چهارشنبې په ورځ وویل چې نړیوال بانکونه کولی شي د بشري اهدافو لپاره افغانستان ته پیسې واستوي. د امریکا مالی وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره څرګنده کړې چې مرسته رسوونکي ډلې کولی شي پر طالبانو ته لګېدلو بندیزونو څخه د سرغړونې له ویرې پرته په دولتي اداراتو کې د ښوونکو او روغتیایي کارکوونکو تنخواوې ورکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د ترهګرۍ او مالي استخباراتو په برخه کې د امریکا د مالي وزارت مرستیال بریان نیلسن د غیر حکومتي سازمانونو له مشرانو سره د افغانستان لپاره د بشر دوستانه مرستو د دوام د څرنګوالي په اړه خبرې کړي او هغو سوالونو ته یې چې په دې اړه په مقرر ډول مطرح شول ځوابونه وویل. نیلسن ټینګار وکړ چې د بشري مرستو کچې ته په نه پام افغانستان به د اوږدمهاله بنسټیزو ستونزو او د طالبانو د ناوړه اقتصادي مدیریت له امله له شدیدو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ شي. پښتون ملت پاله ګوندونو د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په قافله برید په سختو ټکو غندلې د پیښې د پلټنو او په ډزو کې د ککړو پر ضد د کاروایو غوښتنه کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین پر موټر د وسلوالو برید او په هغه کې د یو وطن د ټپې کېدو د پیښې په اړه د بلوچستان د کورنیو چارو مشیر ضیا لنګو ویلي وه له اړوندو چارواکو یې د پیښې په اړه رپورټ وغوښتی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په یو ویډیو ته ویلي وه په کله سیف الله سیمه کې د دوی د وژل شوي ملګري ارمان لوړي د درېیم تلین په جلسه کې تر ګډون وروسته پښتونخوا صوبې ته روان و چې وایي ګوب ښار ته نږدې امنیتي کسانو د دوی په موټرو ډزې وکړې او د دوی یو ملګری نور باچای ټپي کړ. په افغانستان کې په تیرو دوه اونیو کې د کورونا نوې پیښې زیاتې شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د کورونا 438 نوې پیښې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د شروع یا چهارشنبې په ورځ رجستر شوې دي. دوی وایي تر ټولو زیاتې پیښې په کابل، کندهار او هلمند ولایتونو کې رجستر شوې دي. د روغتیا وزارت دا هم ویلي چې دا مهال دوی د اومیکرون وایرس د ټیسټ کولو وسایل نه لري، خو د روغتیا نړیوالې ادارې ورسره ژمنه کړې چې په دې برخه کې به ورسره مرسته وکړي. د افغانستان په یو بل رسیدلې خبر کې ویل شوی دی چې د افغانستان د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د یو کان د نړیدو په پیښه کې لکتر لګه یوولس کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې د طبي پیښو د مدیریت د دفتر یو چارواکي ملا جانان امریکا غږ ته ویلي دي چې ځینې کان کیندونکي تر اوسه هم لاګره کړي. او د ناتو مهم منشي ینس استالتنبرګ د زیارت پنجشنبې په ورځ د امریکا د هغه پلان هرکلی کړی چې اروپا ته به نور سرتیر یاستوي. د ناتو مهم منشي ینس استالتنبرګ ژورنالستانو ته وویل په داسې حال کې چې ناتو د روس د پوځي یرغل په وړاندې تیاری نیسي خو تیاره ده چې لانجه له ډیپلوماټیکې لارې حل شي. هغه وړاندې وویل ناتو په دوامداره توګه د روسیې غوښتي چې لانجه آرامه کړي. د روس لخوا هر ډول یرغل به ناوړه پایلې او لوړ قیمت لري. امریکا او لویدیز متحدین د روس په وړاندې اقتصادي بندیزونو ته تیارې نیسي تر څو ولسمشر پوتین وهڅوي چې د یوکرين له پولیسو سره خپل تر یو لک زیات راټول شوي سرتیر بیرته په شا کړي. امریکا د شوروي چشمبې په ورځ وویل دوی اروپا ته 2000 نور سرتیر استوي چې اکثره به یې پولند ته ولېږل شي او 1000 نور امریکایي سرتیر به له جرمني څخه رومانیا ته واستول شي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
امریکا دی ریډیو دی د پاکستان پوځ ویلي د بلوچستان په پنګور او نشکې سیمو کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو په جګړه کې د پوځ وو اسپر او د اړت په سوال وژن شوې دي. د پوځ د مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر ویلي په نشکې او پنګور سیمو کې د پوځ او وسلوالو جګړه د شروع یا چاشمې په شپه په پوځ د حمله وروسته شروع شو. تفصیلي رپورت په همدې سم فورنا وره
آی ایس پی آر وی چې د ملیشیا کوو پر مرکزونو باندې دواړه بریدونه ناکام کړل. آی ایس پی آر ادعا کوي چې استخباراتي ادارو د تراګرو او د دوی ترشا د ملاتړ کوونکو ترمنځ د اړیکو ځایونه افغانستان او هند په ګوته کړی دي. خو د بلوچستان د کورونو چارو د اعلی وزیر سلاکار ضیا لانګوبیا نن مازیګر په خبری کانفرنس کې وویل چې په نوشکي او په پنجګور کې د ملیشیا قواو پر مرکزونو باندې د تراګرو په ضد عملیات روان دي. د ده په خبره چې تر اوسه پورې په نوشکي کې 15 او په پنجګور کې و امنیتي سرتیري وژل شوي دي. ضیا لانګو وویل چې د پنجګور په ښار کې 15 تراګر پټ شوي دي چې دا غو په ضد لا پلټنې روانې دي. د ده په خبره چې د تراګرو ملاتړ له افغانستان څخه کوي. تر دې لمخه نن غرمه د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید احمد پر ټولنیزه پاڼه ټیوټر باندې په خپل خوره سوي ویډیو کې وویل چې د نوشکي او د پنجګور په پیښه کې څلور پاکستانی فوجان وژل شوي دي.
دونو جگہ سے پنجور سے بھی اور نوشکی سے بھی انہیں دہشت گردوں کو باہر دھکیل دیا گیا. چار یا پانچ لوگ اس وقت پنجور میں بھی ان کے گھیرے میں ہیں جن کو کہ پاک فوج شکست فاش دے گی.
لدوارو زایونو پنجګور او نشکی زخه تراګر د باندې استلی دي. لڅلورو زخه تر پنځو پوری په پنجګور کې تراګر دوی په ولکه کې اخیستي دي چې و دې ته به د پاکستان فوج ماته ورکوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د بلوچستان د پنجګور او د نشکی د فوجي کیمپونو برید غندلې دي. پر ټوټر باندې د دلولوري په خوارسوي پیغام کې ویل سوي دي چې ټوله کام د فوج تر شا ولاړ دي. د دې پیښه د مسولیت په حق لباندي د بلوچ لیبریشن آرمی لوري ویل سوي دي چې د دوی تنظیم چې د مجید برګیټ لوري په پنجګور او پنوشکي کې لپاره د بریټن شتي روان دي. د دوی له خولې چې دوه وسلواله وجل سوي دي. نوشکي له افغانستان سره جوخت او پنجګور بیا له ایران سره نږدې پرته سیمه ده. د سیاسي علومو استاد پروفیسور عبدالمنان کاکړوی چې دلته بلوچ وسلوال سازمانونه د ریکورډیک او د سپیک د پروژو مخالفت کوي.
د پرون د پیښې ډیر منظمه پلانینګ معلومیږي نو چاینا ته یو تاثر ورکول چې یعنی موږ دلته په بلوچستان کې د سپیک په والا سره یا د نورو سیاسي اثراتو په والا سره د چاینا راتګ ته یا د کمی لوزنامې چې د سخت کیږي یا د سخت سوي دي یو مزاحمتي تعثر ورکول وو چې په دغه صوبه کې پښتانه او بلوچستان پراته دي او ډیر ورسته پاته علاقې پر جوړ کیږي نه چې دوی د خپل واکو اختیار استعمال کوي او د خپل وطن او علاقې په باره کې دي ګامونه اوچت کی
پروانه اونۍ کې د ایران له سرحدي پولیسو سره نږدې په ضلع کې په ډیره بوکټي او په چمن کې هم لږ تر لږه دیارس امنیتي سرتیري وژل شوي وو. د دفاعي چارو څېړنکاران وایي چې سږ کال په بلوچستان کې د بلوڅو وسلوالو له لوري بریدونه ډیر زیات شوي دي چې د روان کال په لومړۍ میاشت کې تر اوسه پورې تر شل زیات امنیتي سرتیري وژل شوي دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د وی وی دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د پښتون ژغورنې غورزنګ پر مشرتابه د برید د پیشې پر ضد نن د پنځشنبه یا زیارت په ورځ د بلوچستان یالت په سر شار کوټه او نورو سیمو کې د عوامي نېشنل ګوند له لوري احتجاجونه وسول. د عوامي نېشنل ګوند د کوټه ضلع مرستیال مشر ثنا الله کاکړ د ټلیفون له لارې له وی وی ډیو سره په خبرو کې وویل تیر ورځ د امنیتي ځواکونو لخوا د پی ټی ایم پر مشرتابه ډزې کول یو ناروا عمل دی. هغه زیاته کړه چې د دې پیشې د پلټنې وسی او ککړو خلکو ته د قانوني سزا ورکړل شي.
دې پیښې عملین دي زر تر زر ونیول سي او عین چې کوم حقوق کوم خپل شریانو ته ورکړي دي دغه دي عملي سي او دغه چې کوم پیښې کیږي د دې د مخنیوي وسي.
بلخوا د لورلای ضلع د وکیلانو تنظیم هم د پیښې پر ضد عدالتونو ته پیښ نسول. پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم تیر ورځ د کوټي د مطبوعاتو د کلب ومخې ته یو احتجاجي مظاهره وکړه او د پښتون ژغورنې غورزنګ پر مشرتابه سوې بریدې وغانده. یاد دی چې تیر ورځ د بلوچستان یالت په کلاسیفلا شارګوټي کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین د پی ټی ایم د مرکزی کمیټې د غړي پروفیسر ابراهیم ارمان لونی د دریم تلین پترس کې جوړ کړل سوی غونډې ته د ګډون په موخه راغلی وو. د منظور احمد پښتین په خبره په غونډه کې لګډون وروستو لا بلوچستان یالت څخه د خیبر پښتونخوا پر لوري روان وو چې وژوب ضلع ته نږدې د بادنځي سوړی په نامه سیمه کې ور باندې ډزې وسوي. د پښتون په خبره په یاد پیښه کې امنیتي ځواکونه ور باندې ولس ډزې کړي په کوم کې چې د غورزنګ د بلوچستان یالتي مشر نورباچا باندې دوی ګولې لګیدلې او ټپي سوې دي. د بلوچستان یالت د کورنۍ چارو مشیر زیالانګو تیر ورځ وډیو ته وویل چې د پیښې په لټنې شروع کړي. د زیالانګو په خبره کې په یاد پیښه کې چې د امنیتي ځواک سرتیري کړوی پښتل کې ژبه تیر ورځ لا یادې پیښو وروسته د پښتون ژغورنې غورزنګ لوري د بلوچستان یالت په بیلابیلو سیمو کې احتجاجونه وسول او د ډازو پر وخت د غورزنګ نیول سو دوه غړو در اخلاصېدو او پر منظور پښتين د وسلوال برید د پیښې د مقدمه درج کولو له حکومتي وادي پس احتجاجي پلتونه ختم کړل سو. د ژوب اوسیدونکو او د پی ټی ایم د یالتي کمیټې غړي اسد قرار و وی ویډیو ته وویل چې ملګری راخوسي سوي خو د یادې پیښې مقدمه لا هم نه درج کړل سوي.
د پرلات ورسته اخلاص کړ او مشته دا وویل چې سبب تاسو راضی بیا به مشته تاسو اف آی آر کټکو. نو هغه چې موږ نن ورلو په دې کې چې موږ دوه ملګری کوم اخلاص کړیو دا وې سره غ موټر او د حالت چې کوم سامان وو موبایلونه او پیسې وی هر څه ولو هغه مشته نسول ملا مشته اوس اسیسټنت کمشنر جوب وویل چې تاسو سبا راسي هغه چې تاسو کوم نوټیفیکیشن راخسي دا د ډیپټی کمشنر درکې او ډیپټی کمشنر اوس نسته.
دا صد قرار د خبرو او د مقدمه د درش کولو په اړه مو د جوب لزلي چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو د ریپورت د جوړولو تر وخت کامیاب نه شو. بل لوري ته د یادې پیښې پر ضد د پښتون ژغورنې غورزنګ هم سبا په بلوچستان یالت کې احتجاجي لاریونونه اعلان کړي دي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای ډیوا، کوټه.
تاسو مون کوټول نیوز رسنیو هم سره لای شي. فیسبوک وی او ای ډیوا، ټوئیټر @وی او ای ډیوا، انستګرام @وی او ای ډیوا او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. د واجوړ پولیسو دیو ته تایید کړی ده چې تیر ورځ په تحصیل ماموندو کې د سړک غاړې پر کوم چاودنه کې څلور داسې عسکر ژوبل شوي دي. ایف سي په دغه اړه لا هم څه نه دي ویلي. تحریک طالبان پاکستان د بید ذمواري منلې ده. ځینې خلک وایي زیاتېدونکي بریدونو د دوی د امنیت پر اندېښنې سیوا کړې دي. نو حال د ډیوه خبریال اشد مومن په رپورټ کې واورئ.
د باجوړ یو پولیس چارواکي ډیوته د غغنه خورولو په شرط ویل دغه پیخه د ماموندو تحصیل ګټګار سیمه کې شوې ده او ګاډی کې ناس نور د ایف سی اسکر بچوي او سلور پکې ټپیان شوي دي. پولیس ویلي د دغه پیخه وروستو سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. ایف سی لا هم میډیا ته د دغه پیخه په اړه څه نه دی ویلي. خو د امنیتي ادارو سرچینو ډیوته دغه برید تایید کړی دی. باجوړ کې تیره میاشت هم یو ځان مرګي برید کې د عوامي نېشنل ګوند دوه کارکوونکي وژل شوي وو. د دغه برید پړه داعش ډلې په غاړه اخیستې وه. د باجوړ یو ځای مشر ملک شیخ جانزاده ډیوته وویل د امنیت خرابیدونکي وضع خلک اندېښمن کړي دي. نوموړي وویل د نوړاندې هم د دې سیمې خلک ترهګرۍ ځپلي. خلک پکې وژل شوي، کاروبارونه زیانمن شوي، دوی بې کوره شوي او ودانۍ هم ورانې شوي. باید چې حکومت د دې بد امنۍ ختمولو حل راوباسي.
مخکې خو په افغانستان کې حکومت د اشرف غني په سرپرستۍ کې نو راغی نه پاکستان ته شکایا اوس خو هماره افغانستان کې راغلی د هغې په ذریعه باندې د جرګې د لارې چې کوم دی باید چې د تحریکي طالبان سره خبره وشي ځکه چې خبره د خبرې حدي.
سیوړونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو په وخت کې د راتلو وروستو په پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې د بدامنۍ پیښې سیوا شوې دي. تیر کال د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت ترمنځ د خبرو لړۍ پیل شوې وه او د یو میاشت اوربند هم اعلان شوی و. خو د کال اخیري میاشت کې اوربند ختمېدو وروستو د تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي دي. د ټي ټي پي لخوا جاري شوي د جنوري میاشتې شمیرو کې ویل شوي د چترال، اسلام آباد او کراچۍ شمولیه ټول ملک کې 13 میاشت 200 بریدونه کړي او په دغه کې تر ټولو زیات 200 بریدونه د وای په شمالي وزیرستان کې کړي ده. دغه بریدونه کې زیاتره ځای چارواکو تایید کړي هم دي. د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید په 23 جنوري ویلو د 15 اگست نه راپدې خو د ترهګری بریدونه زیات شوي دي او اوس هیڅ قسمه خبرې اترې نه کیږي. نو موړي ویلو ترهګری په ضد د پاکستان پوز عملیاتو کې بوخت دي. په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د پاکستان وسلوالو ځواکونو ایجنسی او سند او پنجاب کې سی ټی ډی ترهګرو باندې نظر ساتي او چرته چې هم څه اطلاع ترلاسه کیږي هلته دوی عملیات کوي.
جہاں کوئی آدمی اطلاع ملتی ہے سر اٹھاتا ہے وہاں ایکشن لیا جاتا ہے.
د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز په خپل کلیز رپورت کې ویلی په کال 2021 کې په پاکستان کې 202 د ترهګرۍ حمله شوې وي او 315 دیش کسان پکې وژل شوي. ادارې ویلی په زیاتره حملو کې داعش او ټي ټي پی لاس لري او سیړونکو وی روان کال هم ښکاری چې د غبرډونه ورستر بل سیوا کیږي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
امریکا ڈیو ریڈیو دے پاکستان کے بغیر دولتی سرزمین اداری پاکستان اسٹیٹ فار کنفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کا پھل تازہ رپورٹ کی ہوئی چھ دروان کا کلومی میں عشق کی رہوا دلنا اترہ گرے پسلی رشپی ہو کے دوست بیش کسان وزل شوی دی اخوا دہ ہوا دہ کورونا چار وزیر شیخ رشید ہم منلی چھ لا قانون کے بغل شوی تحریک طالبان پاکستان خپل همرو کې اضافه راوستي ده. نو تفصیل د اسلام آباد نه شته سن ریپورت کې وره.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید دا خبره په داسې حال کې کړي چې سیړنیز ادارې وای کس هم د روان کال په لومړی میاشت کې د پاکستان دننه د ترهګرې په بریدونو کې معمولی کمی راغلي خو دغه بریدونو لکبل په مرګ جوبل کې 15% اضافه لیدل شوې ده. تیر ورځ اسلام آباد کې مطبوعاتو سره د خبرو پر مهال د کورونو چارو وزیر شیخ رشید منلي چې د پاکستانی طالبانو لا قانونه ګرځول شوې ډلې خپل بریدونو کې اضافه کړې ده. خود دغه ډلې سره د نورو خبرو امکان رد کړی دی.
ٹی ٹی پی نے دہشتگردی کی واقعات میں اضافہ کیا ہے لیکن ٹی ٹی پی
هغه ویلي اړوند د چارواکو او د سلور واړه صوبو پولیس مشرانو ته په لیکل چیټه کې ترهګر غواخونو ته د ویښ پیدار اوسېدو غږ کړی دی. اسلام آباد کې غیر دولتي سیړنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې د جنوري په میاشت کې د ترهګرۍ په سلی رښتو پیښو کې ټول 200 کسان وجل شوي چې پکې 2 امنیتي اهلکار او 14 عام وګړي شامل دي. د پاکستان د فوج پخوانی افسر او د دفاعي چارو سیړنکار لیفټیننټ جنرال ریټایر تلت مسعود وایس اف امریکا ډیوا ته وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخپسي واقعي دونکو پیښو پر شا 2-3 عوامل دي. هغه وایي د کلنه چې په افغانستان کې طالبان په واقعي راغلي نو ورسره سم د هیواد دننه د تحریک طالبان پاکستان په بریدونو کې اضافه راغلی ده. هغه وایي د دې ترڅنګ یو بل اړخ دا دی څنګه چې د انزمام نه پس د پخوانی قبایلي سیمو پر مختګ پکار وو هغه شان و نشول.
میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی حکومت کے اوپر پاکستان کو زور کر دینا چاہیے کہ اگر آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں تو ہم نے جو آپ کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں.
هغه وایي په افغان طالبان هم د پاکستان حکومت له فشار راوستل پکار دي کتا سو پاکستانی طالبان کنټرول نکړې شول نو بیا به پاکستان د هغوی د ملاتړ نه لاس په سر شي. ولې چې پاکستان د افغان طالبانو د ملاتړ لپاره د هند او امریکې مخالفت په سر اغستې دي. د پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز په رپورت کې ویلي شوی چې د جنوري په میاشت کې د ترهګرۍ زیاتره پیښې په خیبر پختونخوا کې رامنځته شوی چرته چې په 12 حملو کې 9 عام وګړي او 15 امنیتي اهلکار وجل شوی دي. رپورت وایي هم دا ډول د ترهګرۍ شپږ پیښې په بلوچستان ایالت کې مخې ته راغلي چې پکې د 14 امنیتي اهلکارو په ګډون 12 کسان مړه شوي دي او په دغه وجل شو کسانو کې 2 عام شهريان هم شامل دي. په دغه رپورت کې دا هم ویلي شوی چې د ترهګرۍ سلور پیښې په پخوانی قبایلي سیمو کې رامنځته شوي او په دغه پیښو کې 2 امنیتي اهلکار او 2 عام وګړي وجل شوي دي. اخوا د هیواد په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ په پیښو نظر لرونکي یو بل غیر دولتي سیړنیز ادارې فاټا ریسرچ سنټر په خپل رپورت کې ویلي چې د جنوري په میاشت کې په قبایلي ضلعو کې په بیلابیلو بریدونو کې ټول 20 کسان مړه شوي دي او په دغه وجل شو کسانو کې شپږ امنیتي اهلکار لس وسله وال پولیس او عام وګړي شامل دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف پاکستان ته د 4.5 فیصد پر کولو منظوري ورکړې او ویلي دي په ملکي کچه د پاکستان اقتصاد په 0.5% رفتار سره پرمختیا کوي او روان کال به ملکي ګرانی جاری وي. مالیاتي اداره پاکستان ته په بنیادي اقتصادي ډانه کې اصلاحات کول وي. د اقتصاد ماهرین وایي پاکستان له د مالی شر زیاتول دي، خرچونه راکمول دي، د بجلی او گیس په مټ کې گردشی کړی او کوم ادارې چې پتاوان کې روان دي هغه کې مصلحت کول دي. په هن بیا وایي د ایم ایف د پور د پروګرام بهال کېدو سره به پاکستان ته د روان کال لپاره اسانتیاوې ملاوي شي، خو پاکستان لپاره دا ضروري دي چې په تجارتي خساره قابو بیا ومومي، مالیاتي خساره کم کړي او برآمدات سیوا کړي. نور حال د دې خبريال رضا حسین نورو.
د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وایي د پاکستان اقتصاد ته دا وخت ګڼ شمیر بهرني او ځایي چیلنجونه مخې ته دي او مالیاتي ادارې ایم ایف چې د کومو اصلاحاتو ذکر کړي په هغه کې زیاتره د اقتصادي اډانی سره تعلق لري. دوی وایي دا وخت پاکستان ګڼ شمیر چیلنجونو سره مخ دی او هم د دې لوجې پاکستان سره بل لار نه وي یوازې دا چې د مالیاتي ادارې څخه پورونه ترلاسه کړي. د کلونو راهسې په پاکستان کې د اقتصادي بنیادی اډانې چیلنجونو راوړاندې کیږي او هغه دا چې پاکستان له مالیه زیاتول وي، په تجارت خرڅونه زیات کیږي، دا به هم راکمول وي چې په نړیواله کچه د مقابلې رجحان پیدا کړي او برآمداتو ته وده ورکړي. د بجلی او ګیس په څانګو کې ګردشي قرضې زیاتیږي او هم دغه محکمو کې د اصلاحاتو ضرورت دی او د پاکستان چې نورې کومې غټې ادارې دي په تاوان کې روانې دي په هغه هم قابو موندل دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پواد احمد چودري د سوشل میډیا د لارې وایي د مالیاتي ادارې IMF لخوا منظور کړی شوی یو ارب ډالر راپور به اقتصاد ته وده ورکړي او د معاشي اصلاحاتو په عمل کې به مدد وکړي. د دې وړاندې د پاکستان وزارت تجارت ویلي وو په پاکستانی برآمداتو کې 20% اضافه شوی او روان کال به برآمدات 6 ارب ډالر ته ورسي. د مالیاتي ادارې لخوا د شپږم قسط د منظورې نه وړاندې د پاکستان حکومت هغه شرطونه پوره کړي کوم چې د پور ورکولو دپاره لګول شوي وو. د پاکستان حکومت په ټیکسونو 3.5 ارب ډالر رعایتونه د پارلیمان په ذریعه ختم کړي دي. د بجلی قیمتونه یې زیات کړي او د سود په شرح کې اضافه هم کړی وه او په ورستو کې د مرکزي بینک د خپلواکۍ قانون هم منظور کړی. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي د نړیوالې مالیاتي ادارې لخوا د پروګرام بهارې سره به نورې مالیاتي ادارې هم پاکستان ته پورونه ورکړي او روان کال به د پاکستان په اقتصادي ستونزو کې کمی راشي.
مزید نور لینډرز نو به هم لونز ملاو شي. داسې سکوک بانډز پریویس ویک کې دوی جاري کړی دی 1 بلین تا کم پرشر چې کم دی په ایکسټرنل اکاونټ باندې بیلنس اف پیمنټس مت کې نو هغه کور شي کم حد چا چو په مارکیټ کې ظاهرې دل چې را دوم راز مونږه کرنٹ اکاونټ ډیفیسټ روان دی او داسې لون ری پیمنټس دی کم چې شارټیج 14-15 بلین ډالر.
د پاکستان مرکزی بینک وایي تیر کال د ستمبر پورې په پاکستان مجموعي قرضې او واجبات د 50,000 ارب روپو نه هم زیات شوي دي چې پکې 120 ارب ډالر غیر ملکی قرضه هم شامل ده. ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیوا خبرونه اورئ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پاکستان وزیرانو او حکومتي چارواکو د لوړپوړې ډلې سره د چین څلور ورځې سفر بیجینګ ته تللی. حکومت هیله لري چې د وزیر اعظم عمران خان د چین سفر کې به د پاک چین اقتصادي راهداري پروژه بیا غوښتل کیږي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې عمران خان به د چین صدر شی جین پینګ او وزیر اعظم لی کینګیانګ سره ورخي د ناستې ولري. د خزانه وزیر شوکت ترین چین ته روانېدو نه وړاندې د مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي چین ته وایي چې خپل سرحدونه پاکستان کې هم ولګوي. بل پلو د آسیا پراختیایي بینک یو تازه رپورټ کې ویلي پاکستان ته پاکستان چری د 6 ارب ډالرو د چین پاکستان اقتصادي رهداري سی پیک په کامیابۍ سره عملي کړي نو کولی شي خپل ستراتیژیک جیو پولیټیکل صلاحیتونه وکاروي. سیمه ایز نړیوال اقتصادي ارتباط ښه کړي او د آسیا لپاره د اقتصادي مرکز په توګه بدل شي. نور حال د ډیوا خبریاله عربي پیرا کوي.
وزیر اعظم عمران خان د وفاقي وزیرانو حکومتي چارواکو د لوړپوړي ډلې سره د چین په څلور ورځني سفر بیجینګ ته تللی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې وزیر اعظم عمران خان به د چین د صدر شی جین پینګ او وزیر اعظم لی کینګیانګ سره ورخیزي ناستي ولري. د وزیر اعظم د دورې په محل د سی پیک تر مخه جوړ شوی خاص اقتصادي زونونو، تجارت، انفارمیشن ټکنالوژي او کاروندګري په څنګه کې به هم خبري وکړي. سیم د خزانه وزیر شوکت ترین چین ته د روانېدو څخه وړاندې د مطبوعات سره خبرو کې وویل د چین د مشرتابه سره خبرو اترو د پاره بیلابیل سېکټر په ګوته کړی سیوی دی. موږ چین ته به وایو چې خپل صنعتونه پاکستان کې هم ولګوي. په پاکستان کې یو عام تاثر موجود دی چې د سی پیک کار ترینیم کلو وړاندې د پاکستان تحریک انصاف حکومت واک ترلاسه کولو وروسته سست شوی دی. مشہور جرنلسٹ مہتاب حیدر وائی:
اگر ہم اپنے چیزوں پہ اپنے کاموں میں ٹائملی ڈیلیور نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں کہ
مش د چین سره د صنعتي پرمختګ ډیر زیات وخت ضایع کړی. کچری مش خپل کارونه پر وخت تر سره نکړو نو شیان د ځنډ ښکار کېدای سي او چین نه غواړي چې دا سی وسی. بهرني سرمایه کاری یا په ځانګړي توګه د چین سرمایه کاری پاکستان ته راوړلو د پاره به مش ته پر وخت خپل کار تر سره کولو اړخته پام را ګرځول وي. حکومت تمه لري چې وزیر اعظم عمران خان د چین اوسنۍ سفر بعد دغه پروژو د پاره وده وکړي چې د پاک چین راهداري لاندې یا اجرا کیږي یا تر اوسه د سی پاک په چوکاټ کې پیل شوی دی. د آسیایي پرمختګ بانک ای ټی پی خپل یو تازه رپورټ کې ویلي پاکستان کچري د شپېته اربه ډالرو د پاک چین اقتصادي راهداري سی پاک په بریالیتوب سره عملي کړي، نو کولی سي خپل ستراتیژیک جیو پولیټیکل صلاحیتونه وکاروي، سیمه ایزه او نړیوال اقتصادي روابط شکړي او د آسیا د پاره د اقتصادي مرکز په توګه بدل سیم. خو د ساختماني اصلاحاتو پرته دا هیواد غوره لاسته راوړنې نسي ترلاسه کولی. پروفیسر حسن عسکری هم وی او ای ډیوا سره خبرو کې وایي،
یہ ہے کہ جو پروجیکٹ ہیں وہ اپنی سپیڈ کے مطابق چلیں، اور اس کا تعلق گورننس کے ایشوز پہ ہے جس پہ پاکستان کی حکومت کمزور ہے.
ضروری خبر دادا چې د سی پیک پروژې تر سره کړې سي، د دې د ځنډ ښکار کولو تعلق د انتظامی معاملو سره دی چې پکې د پاکستان حکومت ډېر کمزور دی. په هیواد کې اقتصادي پرمختګ لپاره ضروری دی چې بنیادی ساختماني اصلاحات وکړي سي، سړکونه جوړ کړي سي او مواصلاتي انتظام شګړي اړخته پام را وګرځول سي. کچري دا سینوي نو حکومتي داوی یوازې یو خوب کې دی سي. د چهارشنبې په ورځ خبر شوی د ای ډی بی دغه رپورټ کې سیوی د سی پیک لاندې جوړ کړل سوی انفراستراکچر باندې پکار دی د سوداګری او سیمایزه همکاري پراخولو لپاره په بشپړ توګه کار وکړي سي. رابیه پیر، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. The web page pata da voadiwanews.com.
The Voice of America Diva Radio de da amrikiy da defa wazarat pentagon da shuru cha chuki brazil ka tajruba din da wan unen de da report di sateri poland o germany ke legi aw pa germany ki maujood niti yo zar sateri romania ta rawana wali shi. امریکی لخوا د پول د لیګل اقدام په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د یوکرین په پولو د روس د پولیس سرتیرو په ځای کولو په معامله خبرې د ځنډ ښکار دي. په دې اړه یو رپورټ زموږ همکار فیبزاده وړاندې کوي.
د اسوسییټډ پریس تر مخه د پینډاګان بیان جانکر به ویلي د یورپ په ختیځ کې د پوځي سرتیرو پر ځای کولو هدف د امریکا او اتحادیانو دفاعي پوزیشن مضبوطول دي. هغه ویلي دا پوځي سرتیري به یوکرین ته نه داخليږي. د دې وړاندې صدر جو بایدن هم دا خبره کړې و چې د روس د حمله د مخنیوي لپاره به امریکایي پوځیان په یوکرين کې نشي پر ځای کولې، خو امریکا به یوکرين ته د خپل دفاع لپاره وسلې ورکوي. د امریکا لخوا د پوځ د لیګل اقدام په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د یوکرين په پولو د روس د پوځي سرتیرو پر ځای کولو په معاملہ خبرې د ځنډ ښکار دي. ویل شوی په دغه معامله په یورپ کې دا یره خوره شوې ده چې د روس صدر ولادیمیر پوتین په یوکرين د یرغل په خبره ټینګ ولاړ دی. په ختیځ یورپ کې د ناتو غړي اندېښنه لري چې کله هم د دوی نمبر راتلی شي. که څه هم روس ویلي چې د شخړې د شروع کولو اراده نه لري او سفارتي هڅو دوامدار ساتلو ته تیار دی. د امریکایي صدر د انتظامی او چارواکي د نوم نه خودلو په شرط د دفاعي اقداماتو په اړه خبره کړې ده. د کمچې پر رسمي ډول تر اوسه پورې اعلان نه دی شوی. په وروستیو کې بایدن ویلي چې د دفاعي اتحادي په حساب هغه غواړي چې په ختیځ یورپ کې د ناتو اتحادیانو ته د امریکې د اراده باور ورکړي شي چې هغه د نورو سرتیرو لیګلو اراده لري. ویل شوی پینډاګان نږدې 8000 سرتیري تیار کړي دي کمچې با په ممکنه توګه په یورپ کې پر ځای کولای شي، او چارواکو د خبرې ته اشاره کړې چې نورې پوځي دستې هم تیار کړې شوې دي. په یورپ کې د وړاندې نه د امریکا د 15000 نه تر 80000 پورې سرتیري په مستقله توګه پر ځای دي. د امریکا لخوا یورپ ته د نورو عسکرو د لیګلو خبره په داسې حال کې شوې چې د امریکا په سنټ کې ځینو قانوندانانو وړاندیز کړی چې په یوکرين برید وشو نو په روس به تر ټولو لوی بندیزونه لګوي. د امریکا د سنټ د بهرنیو چارو قائمه کمیټې مشر رابرټ منډنیز ویلي سنټران په داسې بندیزونو متفق دي چې په یوکرين د یرغل په صورت کې به د روس د لوړپوړو چارواکو نه د عام وګړي پورې ټولو ته سخت مالی تاوان په غاړه شي. منډنیز د ایتواری اکشن به پورې سی ان ان ته ویلي د کومو بندیزونو وړاندیز چې شوی د روس په مهمو بانکونو به پکې سخت بندیزونه ولګي، د روس معیشت به ناکاره شي چې اثر به د عام وګړي د اکاونټ نه تر د پینشن اخستونکو پورې پریوزي. هغه زیاته کړې ده چې هیله لري چې سینټ با یوکرین ته د وسلو ورکولو د سپارښتنې نه علاوه د روس د اقتصاد په برخو کې د بندیزونو لګولو په حق کې رائے ورکړي او داسې قطغنې به پرې ولګوي چې په نړیواله منډۍ کې به روس د ریاستي قرضونو ورکولو جوګه پاتې نشي. ویل شوی د سینټ دغه ګام ځکه مهم شوی چې روس د یوکرین په شمال ختیځ او جنوب کې په پولو د یو لک نه زیات پوز پر ځای کړی دی. په سینټ کې د بهرنیو چارو په کمیټه کې لوړپوړي ریپبلیکن سینیټر جیمز رش ویلي هغه نه دی پوی چې روس ولې په یوکرین د برید فیصله کړې ده، خو ویلي دی چې د روس د خبردارولو لپاره ضروری ده چې د روس پر ضد د سختو اقتصادي بندیزونو وړاندیز وشي.
د وی وی دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او اوس وخت شوې دی سیمایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې نو راځي چې وخت شو ورته.
افغان طالبانو په تیر 15 اگست افغانستان کې خپل عملداری عملاً قائم کړی دا او د یو جنگیالي ګوند په ځای دنیا ته د خپل ځان د افغانستان د داسې حکمرانانو په هیڅ د ښکارا کول خپل پوره وس چار کوي چې په وګوي د افغانستان د 3 کروڑه اتیالک اولس د خدمت کول بوج پروت دی. خو په افغانستان کې د جنگي جرمونو د تحقیقات کوونکی یوه زنانه صحافي هولي میک کې یو معلوماتي مضمون د امریکای په مشهور میگزین دی نېشنل انټرست کې چاپ شوی دی په کوم کې چې دا حقیقت ښکارا کړی شوی دی چې افغان طالبان خپل پخوانی وضعیت په ځای ساتلې دي او د دې ثبوت د کابل په مینس کې د خودکش حملو د تربیتی سکول قیام دی. هولي میک کې د خپل مضمون په شروع کې لیکي اگر که د طالبانو مشرتابه په اقتدار کې دراتلو نه پس د خپل ځان په باره کې د کال 1990 د طالبانو د عالمی تاثیر د ختمولو کوشش کوي، خو په افغان طالبانو کې دننه موجود ناقلار خلک هم په خپل زړه لار ثابت قدم دي. هولي میک کې لیکي چې په کابل کې د بدري په نوم د خصوصي فوج یو سکول قائم دی. د طالبانو یو ستر جنگیالي حافظ بدري نوموړي زنانه صحافي ته ډیر په رازدارۍ سره دا خبره کړې ده چې بدري نومې د خصوصي فوج په دغه تربیتی سکول کې د خصوصي فوج د جنگیالو نه علاوه خودکشو ته هم تربیت ورکول کیږي. د طالبانو د واک اختیار تر لاسه کولو نه وړاندې دا ودانی د ماشومانو د لوبو ځای وو. د حافظ بدري د یو ملګري د قاری امادي عبد الله د خلی وینا ده چې د خودکش جوړېدو د پاره هر ورځ جوپی جوپی تنکی الکان ور روان دي او زاري مينت ورته کوي چې دوی د خودکش برتی کړی شي. مضمون لیکي معلومه شوې ده چې خودکش تربیت په دو میاشتو کې مکمل کولای شي او په دې دو میاشتو کې ټول پام د خودکشو مذهبي تعلیم ته او د اخرت د جون د پاره د دوی تیارو ته ورکول کیږي چې دا شان دوی ته سپارل کار دوی په احسن طریقه سرته ورسي. مضمون زیاتی چې افغانستان کې لومبه کامیاب خودکش حمله د کال 2001 په 9 ستمبر القاعده د شمالي اتحاد د مشر د احمد شاه مسعود د وجلو د پاره کړی و. خو طالبان وایي چې افغانستان کې لومبه خودکش حمله د القاعده مشر د اسامه بن لادن خپل عقیدتمند ته په ویډیو خپل پیغام کې د دې فتوی د جاری کولو نه پس شوې ده چې خودکش شهیدان دي. دې سره د خودکش حمله کوونکو یو بهیر رامات شو. دی نېشنل انټرست لیکي چې اسی خو د طالبانو د جنگي دستو دننه د اغه خلکو یو بل پلاټون وی چې د ضرورت په وخت په خپل خوخه خودکش حمله کولو ته تیار وي. خو حقانی نتورک دی قسمه حمله لډیر یاد دی. د طالبانو یو نام توغړی او د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر د محکمي ویان عاکف مهاجر وای چې خودکش زمونږ د خصوصي فوج یو ایسه ده او که یو ملک یا فرد زمونږ مفاداتو ته د نقصان رسول کوشش کوي نو موږ به د هغوی خلاف دا خودکش استعمالو. هولي میک کې خپل مضمون کې لیکي چې ما په طالبانو کې لوړ رتبه طالبانو مشرانو سره او د لاندې سطح جنگیالو طالبانو دواړو سره د خودکش حملو په موضوع تفصیلي خبرې کړې دي. دوی کې یو کس هم ما ته د خودکش حملو په حق له د شوي امر ردونه ونکه او دا صرف په دې وجه چې څوک هم د دوی خاورې ته په خیرن نظر د کتو زړه ونکي. هولی میک کې لیکي چې د طالبانو د خودکش حملو امتیازي حیثیت دین هم ښکاره دی چې خپل د طالبانو د ستر روحاني مشر حیبت الله اخوندزاده زوی په هلمند کې خودکش حمله کړی ده. دی نیشنل انټرست کې چاپ شوی مضمون کې نور لیکل شوی دی چې طالبانو سره د برتکی دو د پاره د امیدوار د کچ میچ او د قد قامت په حق له هولی میک کې خپل مضمون کې د قندهار په سنگسار کې د طالبانو د بانی روحاني مشر د مولا محمد عمر د جماعت د امام د مولوی آیات خان د خلیل کلی دی چې طالبانو سره د جنگیالی په حیث اغه ځوان د برتکی دو اهل دی چې ګیره ټوکیدلې وی. خو په جنگونو کې د ماشومانو د ککړولو د مخنیوي لپاره پیرس کې وضع شو اصولو کې ویلې شوې دي چې د اتل سکالو نه د کم عمر الک د ماشومانو په زمره کې راځي او د جنگ د لپاره برتی کول غیر قانونه عمل دی. خو د افغان طالبانو په حواله داسې قوي شهادتونه موجود دي چې دوی سره د ټوپک اچولو په وخت تقریبا د هر جنگیالي عمر د اتل سکالو نه کم وو. هولی میک کې د نېشنل انټرست میگزین کې د خورشي خپل مضمون په اخر کې د کابل په سړکونو د گشت کون کې یو طالب جنگیالي د قدرت الله عمر انس د خلیلی کلی دی چې دا وخت زما عمر اتل سکاله دی خو ما 15 کال وړاندې طالبانو سره ټوپک اچولې دی. د زیاته کا چې جهاد کول او مجاهد جوړیدل ماته د پلار نیکونو وراثت کې پاتې عمل دی. عمر انس خپل وینا په دې ختمه کا چې زبر تر هغه پوری ټوپک نکوزوم تر سو پوری چې د شام فلسطین او د نورو مسلمانانو امن او سلامتی نصیب شوی نه وي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د خیبر ضلع په تیرا سیمه کې د پولیو کارکونکو د کووېډ 19 په ضد ویکسین ورکول لپاره خلک رضا کول لپاره کور په کور ګرځي. د تیرا سیمه په شلوبر سیمه کې لایک خان وای چې هغه هم کور په کور د ځای خلکو په دې رضا کول لپاره ګرځیدل چې د پولیو او کووېډ په ضد ویکسین واخلي. د زیاته کړه چې خلک به د ویکسین نه انکار نه کړي کو دي ته په باقاعده توګه د صحت ټیمونو لخوا راهنمایي ورکړي شي. تفصیلی رپورت په دیو خبريال شاهین افریدی ناورو.
دا د خیبر ضلع تیراسی مدا پولیو کارکونکو رشتي کمپاین کې سل فیصد ماشومان ته پولیو ضد ساس کې اچولې دي. د غسیمه کې اتل زره 15 کلن ماشومان د پولیو ضد ساس کو هدف وو. د سیات محکمې د کارکونکو د روستي پول کمپاین شمیرو جایزه اخلي او په سیمه کې کور په کور د کورونا ټیکې لګولو د لپاره تربيت او تیاریاں پیل کوي.
نو دا کم کور کور لا چې د کووډ وکسین رسول دي پدای کې به موږ د پولیو ټیم مکمل انوالوي. کور کور لا چې دوه کې به موږ سره سوشل موبلایزر چې کوم موږ فرست لاین سی ایچ ڈبلیو دی فرنٹ لاین ورکر دایو کې انوالوي. ایس چې کوم ایریا سپروایزر دی دایو کې انوالوي. د موږ کمیونیکیشن سټاف په خل خبروي اګاهي به پکې ورکړي خلکو لا چې دا ټیم روان دی کووډ وکسینیشن کوي. نو ان شاء الله دا چې یو کې یو سی منیجر چې کوم نای دا به دا ټول یو سی فور سی کوي. کسي به چې څه مسالې فنښتا
په خیبر ضلع کې د کورونا ویکسینیشن لپاره 12 ورځنی کمپاین پیل شوې ده. د سیټ محکمې تربيت شوی تنانو ترڅنګ پولیو کارکونکو هم دغه مهم برخه دي او خلکو ته د کورونا په ضد ټیکې لګولو د لپاره کور په کور ګرځي او د سیټ تیمانو مرسته کوي.
کووډ 19 کمپاین دلته کې شروع راي په تیرو میدان کې او دلته د مونږ کوم ورکرون دي او سیم دا وي ته مونږ د موبلایزیشن وته کو خلکو ته رغړو په خلکو کې آگاهي وته ورو
دلته شکان کرونا ډاکټرانو غریری او ویکسینیشن کوي. زه او سی ار ډبلیو یم او دوس را کوله په کوله ګرځم موبلایزیشن کوم.
لایک خان د تیراش لوبر قبیله سره تعلق لري او په سیمه کې د پولیو او کرونا ویکسینیشن پر مهال د صحت محکمه همکاري کوي. لایک خان وای د خپل ماشومانو د خراتلون کې وخت په نیت په سیمه کې د صحت محکمه سره مرسته کوي.
نو زه په دا وجه باندې دوه ساعت کوم چې کدا شي دا دوه ماشومانو د وروستو نسل نسبلا د پویدا کې راشي ورزيږي. اوس به تعلیم سره ای بس داسې به چې به مخکې وروستو سوچ په کړی لږ کم وي او چې تعلیم یې کړی وي نو هغه سوچ په کړ داسې به چې خطر وپلوي نظریه یې خاوي ماشوم لکه تربيت ورکوي خبر کوي که نور په لار ګدار باندې ګرځيږي په صحیح لول باندې په هر مخ له سوچ وي. نو دغه وجه نه زه دوه سبا دا کوم چې دوه یو خداسي چې مو شمونو سره ګړو بل تعلیم یې پوی دی
د پولو د مخنیوي بیړنی مرکز شمیرو تر مخه روستی پولو کمپین کې خیبر ضلع کې 98% ماشومان هدف پوره شوی دی. په تیرا کې 3000 ماشومان د پولو ضد څاسکو هدف وو چې یوازې 3 انکاریان پکې رپورټ شوي وو. د لایک خان په شان خلکو او پولو کارکوونکو په مرسته سیمه کې یو انکاری تن هم نه دی پاتې شوی او 100% ماشومان یې ویکسین کړي دي. شاهین افریدی، وایس آف امریکا، ډیوا، تیرا.
ما خوب لیدلی، ما خوب لیدلی، نتیجه به ډېر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. د پاکستان په مختلف عدالتونو کې د 1,20,000 نه زیات کیسونه پراته دي چې پکې 15,000 یوازې په سپریم کورټ کې دي. د پاکستان نوی چیف جسټس عمر عطا بنډیال، چا چې د پاکستان 30th چیف جسټس په توګه د شروع په ورځ حلف اوچت کړو، په وکیلانو یې غږ وکړو چې عدالتونو ته راتلو نه وړاندې خپل کیسونه په مکمله توګه تیاروي. په دې باندې د ډیوا خبریال الیاس خان یو رپورټ را لېږلی.
د پاکستان نوی ټاکل شوی چیف جسټس عمر عطا بندیال چاچې د شروع په ورځ د پاکستان د 28th مشر قاضي د چوکۍ سوګن پور تکړو په وکیلانو غږ کړي چې د زیر التوا یا پاتې شوی قاضیو بوج به کمول وي، او د دې لپاره وکیلان دې د تیاری سره عدالتونو ته راځي او د التوا اخیستلو نه ډډه کوي. مشر قاضي دا خبره په داسې محل کړي چې صرف په سپریم کورټ کې دا وخت د زیر التوا قاضیو شمیره د 15,000 نه اوخته ده، او د ګرد هوا په ټولو عدالتونو کې سده پاسه 21,00,000 قضیې او رونې ته پاتې دي. د دې قضیو او رونې د پاره ټول هیواد کې 3,08 قاضیان دي، او په ځلي عدالتونو او های کورټس کې د قاضیانو سده پاسه 1,000 چوکۍ خالی پرتې دي. یو پخوانی جج شیر محمد خان ایډوکیټ وای، د مقدمو زیر التوا کېدل دومره لوی مسله نه ده، ولی چې د قاضیانو کار انصاف ورکول دي، نه که په تیزی سره مقدمه ختمول. نوموړي زیاته کړه چې د بده مرغه سبا قاضیان زیات زور د مقدمو زر تر زر ختمولو باندې لګوي، او دغه رنګ دا قضیه د لاندې نه باندې عدالتونو کې چیلنج شي. وی او ای ډی وسره خبرو کې نوموړی اوایل،
ججانو کار چې وی د مقدمو نه ځان خلاصول نه دي، ججانو کار دا دی چې هغه انصاف وکړي. انصاف کې چې څومره وخت لګي ودی لګي، دا دمر ضروري نه ده. که چې دواړه وکیلان ښه تیاری وکړي، او دواړه ججان چې یو ناسي دغه سي چې هغه واوري، او هغه چې څه وکیلان خپل خپل موقف پیش کړي، څه کتابونه پیش کړي، څه قانون پیش کې پکار چې هغه په فیصلو کې وي. زمونږ نن سبا بدنصیبي دا ده چې ججانو باندې دا یو خبره په ذهن شوره ده چې کیسونه مطلب چې لکه دوی ورته په انګریزي کې لفظ وایي ډسپوزل، ډسپوزل مطلب دا چې ځان ته خلاصول دي.
شیر محمد خان ایډوکیټ زیاته کړه چې ججان هم زیاتول پکار دي، او باید چې د دوی خالي چوکۍ دي هم زر تر زره ډکې کړي شي چې دغه رنګ عام ولس ته انصاف ورکول اسان شي. د سپریم کورټ یو سینیئر رپورټر سهیل خان دریز دی چې د زیر التوا قضیو غټ علت دا دی چې اکثر وکیلان عدالتونو ته تیاری سره ناراضي، او د زیاتو قضیو اخیستو لوجه التوا اخلي، چې لوجه په عدالتونو کې د زیر التوا قضیو شمیرې زیات شي. وی او ای ډی وسره خبرو کې سهیل خان اویل،
هغه مسله دا ده چې د اکثر زادو وکیلان هم چې دی دی خپل کلاینټ نه پیسې والی، خو بیا خپل کیسونه صحیح نه تیاری، او اکثر بیا چې کوټ تراشي نو بیا دا باندې کوي چې را نه جوړ دی، یا فلایټ د ټیکټ ملاونو شو، یا لیټ شو، یا په دې سیزن باندې د اډجمنټ واري.
سهیل خان زیاته کړه چې زیاتره وکیلان د خپل دندونه زیاته دلچسپی په سیاست کې اخلي او اعلی عدالتونو ته سیاسي مقدمه راوړلو لوجه د عام اولس دیوانی او فوجداري مقدمه شاته پاتې شي. خو بازي سیډون کی وای چې په ملک د انګريز د وښنه روان د پولیس او فوجداري قوانینو لوجه هم د قضیو فیصله کولو کې وخت ضایع کیږي او ضرورت د دې خبرې ده چې دې قوانینو کې د هم بدلون او اصلاحات راوستل شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیو خبرونه اورئ.
دا وایس اف امریکا دی و ریډیو خبری خبرونه ده. اوس وخت شوی د یوې ادارې چې امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي. وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
امریکا باندې کاراګوا کې د جمهوریت د بهالای او د بشري حقوقو د احترام د یقیني کولو لپاره خپل کوششونه او په دې کار کې نورو جمهوریتو سره سلا مشوره جاری ساتي. د دې مقصد د پاره د امریکای د خارجه چارو محکمې د نیکاراګوا په هغه یو سل شپاره سو کسانو باندې د ویزی بندیزونه لګولې دي چې په نیکاراګوا کې د جمهوریت په تاله ترغکولو کې ککړ دي. په دې یو سل شپاره سو کسانو کې معیاران، سرکاري وکیلان، د یونیورسيټو منتظمین، پولیسوالا، فوجیان او د جیل چارواکي شامل دي. دینه علاوه د امریکای د خزانه په محکمه کې د خارجي اساسو په خپل اختیار کې داخستو دفتر د اورټیگا مریلو د حکومت په شپاره سو غړو هم بندیزونه لګول دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی دي چې مونږ په نیکاراګوا کې د اورټیگا مریلو په حکومت کې ورځ تر ورځ د زیاتیدونکو امریت د مخنیوي لپاره په ذمہوارو کسانو اقتصادي او د ویزی بندیزونه لګول دي. د نیکاراګوا حکومت هغه شان یو سل او یا سیاسي قیدیان بندیوان ساتري دي. په دوی کې زیاتره تا پوره خوراک هم نه ورکي او نه د دارو درملو څخه بندوبسونه شته دي. د اورټیگا حکومت دا کسان د آزاد صحافت په کولو، د اولسي ټولنې د تنظیمونو لپاره په کار کولو، په انتخابونو کې د برخي په اخستو او په ډاګه د خپل رائے خیال په ښکارا کولو نیولې دي. د ترهګرای د مخنیوي او د ماري مخبرای په بابله د امریکای د خزانه نائب وزیر براین نیلسن خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکای صدر اورټیگا او نائب صدر مریلو ته په سفارتکو کې دا پیغام لیږلې دي چې امریکا د سیاسي قیدیانو د خوشی کولو او د جمهوریت د بحالای په مطالبه کې د نیکاراګوا خلکو سره خټینګه ولاړه ده. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دي چې امریکا د اورټیگا مریلو د حکومت لخوا په خپل خلکو د کیدونکو ظلمونو او د هغوی د بشري حقوقو د وهلو په جواب کې د یورپی یونین د جوابي اقداماتو ټینګه مرسته کوي. صدر اورټیگا د نوی مودی د پاره خپل ځان صدر اعلان کړی دی، خو د تیر نومبر په 8 تاریخ چې د وړاندې نه د فیصله شوو انتخابونو کومه لوبه کړی ده، دینه د تنوي جمهوریت اختیار نه دی ورکړی شوی. صرف په آزادو او صفا سوتره انتخابونو باندې یو جمهوری منتخب صدر ګڼل شي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
درنو اردونکو، السلام علیکم. دا وائس آف امریکا جیو دا ز مجاہد جواد یم. اوس هم د خبرونو سرټکی: د پاکستان فوج بګلی د بلوچستان په پنجګوړ او نوشکي سیمو کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو په جګړه کې اوو پاکستانی پوځیان او دیارلس وسلوال وژل شوي دي. نړیوال مالیاتی ادارې IMF پاکستان ته د پول د شپږم قیس ورکولو منظوري ورکړې. او د ناتو منشي یانس سالتنبرګ د زیارت په شنبه پورز د امریکا د هغه پلان هرکلی کړی چې اروپا ته به نور سرتیری استوي. اوس هم بشپړ خبرونه اوري. د پاکستان پوز ویلی د بلوچستان په پنجګور او نوشکي سیمو کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو په جګړه کې اوغو پاکستانی پوزیان او دیارلس وسلوال وژل شوي دي. د پوز د مطبوعاتو څانګې ISPR وویل په نوشکي او پنجګور سیمو کې د پوز او وسلوالو جګړه د شروع یې چهارشنبې په شپه په پوځي مرکزونو له بریدونو وروسته شروع شوه. د بلوچستان لیبریشن آرمی یا BLA نومي تنظیم د دواړو حملو پړه پر غاړه اخیستې ده او رسنیو ته په لیکلي بیان کې ویلي دي چې په بریدون کې د دې ډلې دوه وسلوال وژل شوي دي. پوځ وویل د نوشکي په جګړه کې نه وسلوال او څلور عسکر وژل شول چې یو پوځي افسر هم پکې شامل دی. پوځ ویلي په پنجګور کې څلور وسلوال او د پوځ درې عسکر وژل شول او څلور نور زخمیان شوي دي. ISPR وویل پوز لکتر لگت سلور نور وسلوال محاصره کردی دی او پرزدی عملیات دوام لري. د دې نه وړاندې د پاکستان د کورنی او چارو وزیر شیخ رشید په نوشکي او پنجګور سیمو کې د 15 وسلوالو او څلورو پوزي عسکرو د وژل کېدو خبره کړې وه. نړیوالې مالیاتی ادارې IMF پاکستان ته د پور د شپږم قسط ورکولو منظوري ورکړي او ویلې دي په ملکي کچه د پاکستان اقتصاد په 4% رفتار سره د ودې په حال کې دی. مالیاتی ادارې ویلې چې پاکستان ته به په بنیادي اقتصادي اډانه کې د اصلاحاتو کول وي. اقتصاد پوهان وایي پاکستان ته د مالیې شرحې زیاتول دي، د لګښتونو راکمول، د بجلۍ یا برېښنا او ګاز په برخه کې ګردشي قرضې او کومې ادارې چې په تاوان کې روانې دي هغې کې هم اصلاحات کول دي. پوهان وایي د IMF د پور د پروګرام بحال کېدو سره به پاکستان ته د روان کال لپاره اسانتیاوې ورکړل شي، خو پاکستان لپاره دا ضروري ده چې په تجارتي خساره قابو بیا مومي، مالیاتي خساره راکمه کړي او صادرات یا برآمدات زیات کړي. امریکا د شوروی چهارشنبې پورز وویل چې نړیوال بانکونه کولی شي د بشري اهدافو لپاره افغانستان ته پیسې واستوي. د امریکا مالی وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره څرګنده کړې چې مرسته رسوونکي ډلې کولی شي پر طالبانو ته لګېدلو بندیزونو څخه د سرغړونې له ویرې پرته په دولتي اداراتو کې د ښوونکو او روغتیایي کارکوونکو تنخواوې ورکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د ترهګرۍ او مالي استخباراتو په برخه کې د امریکا د مالي وزارت مرستیال بریان نیلسن د غیر حکومتي سازمانونو له مشرانو سره د افغانستان لپاره د بشر دوستانه مرستو د دوام د څرنګوالي په اړه خبرې کړې او هغو سوالونو ته یې چې په دې اړه په مقرر ډول مطرح شول ځوابونه وویل. نیلسن ټینګار وکړ چې د بشري مرستو کچې ته په نه پام افغانستان به د اوږدمهاله بنسټیزو ستونزو او د طالبانو د ناوړه اقتصادي مدیریت له امله له شدیدو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ شي. پښتون ملت پالا ګوندونو د پښتون ژغورنې غورځنګ یا PTM په قافله برید په سختو ټکو غندلې د پیښې د پلټنو او په ډزو کې د ککړو پر ضد د کاروایو غوښتنه کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین پر موټر د وسلوالو برید او په هغه کې د یو وطن د ټپي کېدو د پیښې په اړه د بلوچستان د کورنیو چارو مشیر ضیا لنګو ویلي وه له اړوندو چارواکو یې د پیښې په اړه راپورټ وغوښتی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویډیوې ته ویلي وه په کلاسیا فلاسیمه کې د دوی د وژل شوي ملګري ارمان لوړي د دریم تلین په جلسه کې تر ګډون وروسته پښتونخوا صوبې ته روان و چې وایي ګوب ښار ته نږدې امنیتي کسانو د دوی په موټرو ډزې وکړې او د دوی یو ملګری نور باچای ټپي کړ. په افغانستان کې په تیرو دوه اونیو کې د کورونا نوې پیښې زیاتې شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د کورونا 438 نوې پیښې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د شروع یا چهارشنبې په ورځ رجستر شوې دي. دوی وایي تر ټولو زیاتې پیښې په کابل، کندهار او هلمند ولایتونو کې رجستر شوې دي. د روغتیا وزارت دا هم ویلي چې دا مهال دوی د اومیکرون وایرس د ټیسټ کولو وسایل نه لري، خو د روغتیا نړیوالې ادارې ورسره ژمنه کړې چې په دې برخه کې به ورسره مرسته وکړي. د افغانستان په یو بل رسیدلي خبر کې ویل شوی دی چې د افغانستان د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د یو کان د نړیدو په پیښه کې لکتر لږ یوولس کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې د طبي پیښو د مدیریت د دفتر یو چارواکي ملا جانان امریکا غږ ته ویلي دي چې ځینې کان کیندونکي تر اوسه هم لا درک دي. او د ناتو مهم منشي ینس استالتنبرګ د زیارت په شنبه په ورځ د امریکا د هغه پلان هرکلی کړی چې اروپا ته بندور سرکې ریاستوي. د ناتو مهم منشي ینس استالتنبرګ ژورنالستانو ته وویل په داسې حال کې چې ناتو د روس د فوجي یرغل په وړاندې تیاری نیسي خو تیار ده چې لانجه له ډیپلوماټیک لارې حل شي. هغه وړاندې وویل ناتو په دوامداره توګه د روسیې غوښتي چې لانجه آرام کړي. د روس لخوا هر ډول یرغل به ناوړه پایلې او لوړ قیمت لري. امریکا او لویدیز متحدین د روس په وړاندې اقتصادي بندیزونو ته تیارې نیسي تر څو ولسمشر پوتین وهڅوي چې د یوکرين له پولې سره خپل تر یو لک زیات راټول شوي سرتیر بیرته په شا کړي. امریکا د شوروي چهارشنبه په ورځ وویل دوی اروپا ته 2000 نور سرتیر استوي چې اکثره به یې پولند ته ولېږل شي او 1000 نور امریکایي سرتیر به له جرمني څخه رومانیا ته واستول شي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.